ځانګړي ډول د خوځو د حقونو مراتول دي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغلاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې بهروز د لیری پر مخوړي. نن د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره سول. دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړې او ژولې راغلي. هغه لاسته راوړنې چې د جمهوري نظام ګڼل کېدې، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت، او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډېری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې، او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغېز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د حقونو فعالانې اغلی اوژې امیل، اغلی فروزان داودزی او اغلی سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اورېدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره د 00202211240601. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ راووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یاداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې در ووهو. او پر واټساپ باندې هم زنګ والی سي. د واتساپ شميره د 00202230001111. پر دغه شميره باندې تاسو کولای سي چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووي او له موږ سره ګډون وکړي، خپلې پوښتنې را سره شریک کړي او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې کرا سره وصل سي وي د استودیو سره. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیاڼۍ د سټوډیو سره وصل سوې ده. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وستی او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسو په دې خبرې وکړي چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او هلته اوسي، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په ښارونو او نورو سیمو کې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه شي، دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې د هغې نه د تعلیم ژوند ګرځېدو حتما جنکې داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهم او تر دولسمه پکې ویسي درلې، جنکې تللې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. درمالمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، یعنې دوه چې دولسمه فارغېدلې دي، د امکاناتو دو تشدو په درمالمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دو د نرسنګۍ یا دغسې نورو موارد کې دوی کولی شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي. څنګه نګار هغه چې معلومات لرم، هر کال ډېر جنا کې به تللي په نرسنګ کې او په دوا سازۍ کې او په نوښت کې تعلیم کول درس مې ودي. یو دغه تاثیر، دا خو مستقیم تاثیر دی. او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو، که په ښارونو کې ښځې وکولی شي کار وکړي، ژوند وکړي، او دی خپله یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري. که په ښارونو کې د ښځو په ژوند باندې تاثیر کوي، په نورو پرتو سیمو کې هم د ښځو په ژوند باندې اغېز کوي. څنګه کوي اقتصاد چې په ښارونو کې ښه شي، په کلو بانډو کې هم خپل تاثیرات لري. او د دې تر څنګ ګورې، هغه خدمات چې پخوا په افغانستان کې ښځو ته وړاندې کېدل او نړیوال ټول د کومک کولو، د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د ښځو سره اوس کومک نه کوي. په همدې خاطر باندې چې دوی په ښځو بندیز لګول، دی خځې نه پرېږدي چې کار وکړي په دولتي غیر دولتي ادارو کې. نو هغه هم حکومتونه کم کړي دي، یعنی کوم خدمات چې ارزه کېدل خوځ په کلینیکونو کې سویت غازي ماشومانو ته نورو تکلیفونو ته دوته مواد ورکول، ادوی ورکول او نور خدمات ارزه کول هغه اوس هم کم دي. همدارقم مثلا کوم ډاکترانو ته خدمت کولو یا نرسانو خدمت کولو یا نور خدمت کولو، نو د امکاناتو د نشتوالي له وجې، یعنی د ماشومانو د نه ورکړې له وجې، یا دا چې لوی کورو شوي دي نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي. دا هم د دوو مستقیم اغېز دی دوو په ژوند باندې. او نور نو په ښارونو کې ښځې ډېرې زیانمنې شوې، په ښارونو کې زیانمنې شوې او همدارکم په نور پرسو سیمې کې هم دوی ته زیان وراوښتې دی. نو په ښارونو کې خو اکثرا ښځې ماته دي چې دوی اوس روحي روغتیا نه لري، یوازې ښځېنه نارینه هم په دې تکلیف اخته دي. همدغه اوس پرون په کاناډا کې یو تاسو وطنداران یو ځوان هلک اتلسم منزل نه ځان راغورځوي او ځان وژنه کوي. نو د خپل ټول روحي تکلیفونه دي چې څنګه زه غواړم پېژنم په افغانستان کې د خدمت نه درلله او ښه ژوند لرلو، د چې مجبور شوی دی راغلی، دلته مسافر شوی دی چې د هغه ټیکزای دی نه دی زغملی. نو دغه درې څلور میاشت کېږي چې دلته راغلی او پرون میاشت خودکشي کوي، ځان وژني. نو د افغانستان ټول خلک دغه روحي تکلیفونو سره مخامخ دي، هم نارینه هم ښځینه. او نو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر یې په پرتو سیمو کې شته.
ډیره مننه آغلی خوګیانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوو چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د ښځو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو ښځو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوسي او په کلیو باندو کې ژوند دی. د دوی پر ژوند باندې پر تاثیراتو باندې موږ خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوی میلمنې اغلی اوژی امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووهئ او په دې له موږ سره ګډون وکړئ او خپلې خبرونې، خپلې پوښتنې او پوښتنې او تبصرې را سره شریکې کړئ. دا تلیفون شمیره دا 00202211204601 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او لږ یې پرېږدئ چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو، یاداشت یې کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو. او پر واتساپ باندې هم کولای سئ، د واتساپ شمیره د 00202031111 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ. غالي خوګیانی، ستاسو خبره بل پښتنه وکم، ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د ښځو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي؟ هغه ښځې چې لاسي صنایع به جوړولې، لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د شار څخه ښځې ورتلې، د دوی څخه به دغه نشان اخیستل او په شار کې به د دوی د پاره خرڅول. اوس هغه په هغه برخه کې هم شو شکایت کړي دي، دوی ویلي دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی نس کولای چې یوازې ولاړې سي ودغو کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو ښځو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي. د پخوا په شان اوس ښځې باید د ځان سره یو محرم ولري او کاغه نیوي سره دوی نسي کول. ستاسو په نظر باندې دغه څومره د ښځو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی؟
کور دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډولو وي. یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نزدې ماستاتو لکه د بلجیم ماستاو د سیودان ماستاو زنګ ماستاتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وي، چې مثلا ام خو د پاره د کار زمينه برابر کړو، ام د ټوټ د مارکیټینګ زمينه برابر کړو، چې دوی ته مثلا د وای کار خو جو کولو به ته راوړل مارکیټ ته بازار به هغه سودا کړو او هغه خو ځو خانه مانیټورینګ ورته کړو سپارځان وي په ګرځې دی وای د هغه د کار درشته پاره د اقتصاد درشته پاره د تجارت درشته پاره کار کولو. یو مثلا کمدار رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه سیمو کې فرا کې دي، ځان کې وګورو چې دا یو غاړه خزګه مثلا په لزر او پنځه لزر او شل زر پورې یعنی یو غاړه د نارینه د پښتو په لاس غنډه د خامه کول هغه خرڅولي. نو تاسو فکر وکړئ چې بیګا ته وځل ته په خار کې څوک ډوډۍ اون لري ډوډۍ وخوري کنه، هغه وغار څنګه واخلی چې لزر او پښل زروي او هغه خان واخلی او هغه به واغونی خو امکانات نشته یی څادر هغه جوړی نه په درې زره او په څلور زره او پنځه زره افغانۍ باندې چې زما شخون لرم زه امکانات لرم چې هغه څادر څنګه سر کړم دی یو او زه دا چې هغه ښځه چې د ښارونو ورتلي او اطراف ته د اطراف نه راتلي ښارونو ته حتما دو تک تک راتک ته ضرورت او په موټرو کې دو تک راتک او وتلي راتلي او اوس اکثرا دغه ښځه چې کار کوي او غواړي چې ورسره په خوب ودرېږي د کورو مسؤلیت لري نارینه یا نوي یا کونډه وي یا د کورو مسؤلیت ورسره غاړه وي نو دوی اوس مجبورې دي بچارګان د څو کې ځان ته کړی نارینه پیدا کړي او هم شاید لاړ شي چې مثلا لاړ شه ښار ته یا څوک چې ښار کې غواړي چې لاړ شي مثلا اطراف ته چې وختي دا یو غټه ستونزه ده ورته یې نه شي کولی بدون د دوی د دوی په سره باندې مارم لري ستونزه دغه وي اورې
بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي مهرباني
چې دوی لاړ شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی لپاره یعنی سخته ده نو تا باندې د ګوند باندې مستقیم اغیز لري هغه د تګ راتک باندې زونه او د دوه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شاین دي چې مستقیم تاثیر لري خځې چې په اطراف کې کار کوي غیر دغه نه کوم څه دوی خامک بزی کول یا نور کار نه کول اکثر د خځې وی چې نور پروژو باندې کار کول چې نه چې معلومات لرم په ننګر هر کې لبنیات په تو مثلا جوړول دا رقم اته د مای دی دغه د مای پرورې لپاره تو دغه کول پروژې درلې چرګان به ساتل دوه پروژې درلې مالداري به کول دوه پروژې درلې نو دا هغه شانه چې ام په اطراف کې کار کول او په دې ته ضرورت شته د خارونې کې ورته مارکیټ پیدا کیو دا خرڅ کی نو تبا نو د په ژوند باندې یعنی بد تاثیر به لري چې دوه اول نه نه غواړي په بازارونو کې دغه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې لوټ شي په جوړول خو خرڅېدل اوس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو په دېدو جل لاسي جوړ شوی شاید نو شاید چې دوه تکلیف پیسې زحمت پیسې دي وایي او د بټه فائدہ پکې کوي او خپل روزمره ژوند دغه نه دوه تامین کوي
مننه ډیر اغه له خوګانی زب بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو مجله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس روانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول بدوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغه ملالی بشر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به په خیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسی او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړی د کوم ځای څخه مزنګ والی دي او د موضوع په اړه باندې تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور لتاس څخه نوم می محمد انیب الهام د زابل ولایت میزان او د سوډي اوسیدونکو ما خو هم د محل د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کارشه
الهام سب مننه چې تاسو زنګ راووهه تاسو په نظر باندې دغه بندیزونه چې شزي سره مخامخ سوی انجونی په تیرو درو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه د شزو هغه شزي چې په لیرو پرتو سیمو کې اوس د هغو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
ډیره مننه غلې بشر خور او منفیات خو ډیر دي د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیم نو سوې د داسې قضاوت نو سکول د طالبان غلي دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي د دې پر اتاک سره حالات سمسوي هم دي خو بعضی زینو کې بیا یو څه خراب شوی دي بل د خاص کنده زکلو په برخه کې هغه موږ ساسې د خوندو په حقوق کې نو کوم ګورو د دې پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورکسوي د فساد ورکسوي د همدارنګ ظلم ورکسوي د جنگ ورکسوي د امنیت په افغانستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تا ګرتاګ وکړي نو دا هغه مثبت نکته ولې او کراسو بشیر خور
تاسو که خپلستر ګلیدلې حال راته وایسته په دغه شاو خواسمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاسو ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر شوی دی آیا فکر کوي چې اوس هم شدي کولای شي چې درس وایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای شي په هنتون ته ولاړ شي چې دغه بندیزونو پر دې باندې ډیر تاثیر کړي دوی هم هغه سي شکایت لري لکه د شار شدي چې لري
ولینا هغه شدي چې لري په اطراف کې وسیږي زما خپل کور مالته ده ز تر ټولو یو له مهمترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبرې ما دا چې دغه خويندو ژوند ډیر پستونزو کې د زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث د یو ځوان په حیث چې تاسو هغو میرمنو ته چې شل کاله تاسو په خپلو کورونو کې له دښمن څخه ساتلاسته تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګه ستاسو جامې درمینځلې حتی تاسو یې له دښمن څخه په خپلو جامو کې هم ساتلاسته هغه میرمنې نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دوی ته د زده کړې زمینه برابره کړئ تاسو باید په هماغه لرې اطرافو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چالنج هماغسې خدمات وړاندې کړي همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ هماغه خوندې لا هم هماغسې په سختو او هغه پخوانیو حالاتو کې ژوند کوي دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي نو دغه که دوی ودې خویندو ته د کار زمینه د تعلیم زمینه د روغتیا زمینه برابره کړي همدا خویندې پر دوی باندې حق لري ځکه شل کاله دوی له دښمن څخه په هماغه لرې اطرافو کې ساتله همدغه خویندې ولې دغه کوم ازادي چې نن طالبانو ترلاسه کړې ده دا همدغه خویندو برکت و که چیرې همدغه خویندو له دوی سره همدا مرسته نه وای کړې زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسېدلي وای
ډېره مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ راووهه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلي پر دې نظر باندې به د ښځو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم ښځې په دغه کې داخلي وي چې طالبان و واک ته راسي او آیا د دغه پړه پر ښځو باندې اچول کېدای سي او د دغه مسؤلیت د ښځو په غاړه کې اچول کېدای سي چې طالبان دوی د دوی په اوږه باندې واک ته رسېدلي دي که دوی یوازې یو داسې کسانې وي چې که زده کړې کړي وای که پوهنتون ته تللي وای که ښوونځي ته تللي وای ښایي دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای ښایي دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې ښایي د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای ښایي ورونه یې طالبان سوي نه وای ښایي اولادونه یې په جنگ کې جنگ و جګړو ته نه وای مخه کړې د دغه په اړه باندې به نورې خبرې هم کوو اوس ګورم چې زموږ نورې میلمنې اغلې فروزان داودزی او اغلې اوژې امیل هم له موږ سره وصل سوي دي فکر کوم چې بلې موږ د یوې ستونزې سره اوس هم مخامخ یو موږ ونه کړای سوه چې دوی د ستودیو سره وصل کړو اورېدونکو دوی به موږ په څو شیبو کې هڅه کوو چې راوایخلو دا میلمنې یو بل اورېدونکی لرو د اورېدونکي سره به خبرې وکړو اول مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم ملالی بشیر خور تراته سلامونه وایم ستاسو میلمنو ته سلامونه وایم یو سلام په ارغنداو ولسوالی کې محمد اشرف اکدوس ترور ته وایم خور د دغه ازادي د ورځ مبارکي دغه خوند او ټول د افغانستان مسلمان ملت ته وایم خور تراسه چې یو څو خبرې پر واقعیتو سره وکړو څنګه څه ستونزې به وي څنګه څه مشکلات په دغه پټه سره راغلي ان شاء الله هغه مشکلات وخت په تیرېدو سره حل کېدونکي دي په کلي توګه نو خورې په دې دغه کې په دغه پټه کې خورا ډېرې غټې غټې ګټې د افغانستان مسلمان ملت کړي دي چې مخکې در دغه دا ګټې نه وي د افغانستان د خلکو په لاس کې
ده مننه تاسو خپل نوم ووایه که تاسو خپل نوم وایسته او د کوم ځای مو زنګ وهلی دی
زه سلطان احمد رښتیان د کندهار ولایت
شه رښتیا صاحب تاسو کله تفکې دغه وایست چې تاسو یو طالب یاست او د طالبانو پلوي کوي
نه 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 زه به درته قسم خورم که زه یو شپه ما په ټول ژوند کې د طالبانو په حکومت کې تیر کړی زه قسم درته خورم زه یو بی طرفه واقعیت د افغانستان واقعیت وایم چې واقعیت زه نه د چا پروا نه لرم نه د چا خبر نه لرم
امکان لري چې موږ چې زه ستاسو تر کور د شوډو سره خبرې وکم د دې پر ځای چې تاسو د وغواستاس توبوکي امکان لري چې تاسو شیدم ما ته زنګ راوي زه به خبرې سره کوم ناري نه نور سره کوي
زه په داش کې ما زه په داش کې ما په کار باندې اختایم په یو کار باندې اختایم او بل خبره دا ده چې په ډیره حد ته دي
ډیره مننه رښتیا صاحب چې تاسو زنګ راوهلی وو اوس هم دوه نور اوریدونکي هم منتظر دي اول به دوی راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام او که تاسو خپل نوم ویل غواړي د کوم ځای مو زنګ راوالی دي
بلا پیدایی هم ده کندار و لایت سخه
فدای صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر ښځو باندې بندیزونه ولګېدل د کلیو او بانډو پر ښځو باندې څومره تاثیر وکړي
خلجیانې موږ ته به د مشرانو ویله ول وچې ډوډۍ خورو خو دا جنگونو دا زمونه جوړک سي دا اشتالګر خاینان زموږه وطن ورک سي دا وچ ډوډۍ خورو خلجانې مر مکتبات مکتبونه غواړو په ستر پیجات غواړو دا وسوز ده چې دا چې طالبان اعلان کړي
او تاسو خو الګیا و عبد الله جنم دي
عبد الله پیدایم د کندهار
ولایت الګیا و شاشه مننه ډیر عبد الله جان زما پښتنه دغه د چې د ستر او په حجاب کې خټول افغانستان زده کړی غواړي دا اوس څه معنا لري د خبره چې کوي کده راته وای چې ستا د کورن جونې ستا خوند چې دی هغه څوای په دغه برخه کې هغه غواړي چې مکتب ته ولاړ شي په هنتون وای
یا خلجانی مصطفی په مکتبونو په دار کم نه پوهای چې هغه به ستر او بیجاب
نو کله ستاسو هغه سی عبد الله جان خو دا ستر او بیجاب او دا شان خو نسته په افغانستان کې اول ورځم نه دغه تاسو ته معلومه ده ټول افغانانو ته معلومه ده دا چې تاسو د دغه مایک ته خواڅ خاص خلکو ته داس په نظر ورکول غواړي چې غنجونی چې مکتب ته تلی یا په هنتون ته تلی هغه به حجاب او د بیا به له خبره ده اصلي خبره د حجاب او د دغه کې اتمه تره نه د عبد الله جان ته باید دا خبره وکه چې ستا ورور ته ستا خور ته ستا مور ته ستا خاله ته یا ستا په کور کې چې نور شته د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شي کوي په خپل ته د طالبانو څخه چی شي غواړي په دغه برخه کې
د طالبان څخه دا غواړم خلجانې چې دا مکتبونه لکه لږ څه په ساتر پیجات کې لکه موږ نه غواړو چې به زه تر او بیا
په ستري بیجابي ما تاسو ول چې په خو هم نه ډیر مننه عبد الله چې تاسو زنګ راوهلی او اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته چې د هغوی وخت تلف نسی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملالی خورتی سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې چې شبا ساز له حدا تعالی مده هلمند ولایت خورجانی
وعلیکم سلام اتل صاحب خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي اتل صاحب تاسو دغه موضوع په اړه باندې څه وایست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر شوز باندې ولګول په کلیو او باندو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو شوز باندې
بلې خلانی بشیر خور خبره خوده ملالی بشیر خور د اسلامي امارات تر اتا کې سره څنګه ګرځي د خوندو په دغه کې راغلي دي هغه لکه د شونځي او د پانتنو د خورجانې او داسې پرمختیا هم راغلي د خورجانې د کسان د تخرم کزا یاد دي طرفدار یم یاد دي د پاره خبره وکم زه حق خبره کوم د خدای لپاره خبره کوم تاسو خورجانې د زمنه پد دې چا پر دغه نه کوم هغه واقعات خورجانې چې تاسو ترګوین نه هغه څه کوي دا غوښته د شونځي خبره د ملالي د سفر دا واه نه تاسو د رسنی او د بیل عدالت رسنی څخه غوښتنه کړې د حکومت څخه چې دا غوښندي چې خلاص کې د خوند پر مخ باندې ملالي به شي خو د تپخوا د خوند حقونه ولا غرفاله اند کېدل په تیر کوم د حقونه یو لکه د میراث حق ملالي به شي خو او بل یو کونډه په خورجان یو چا په زور کښنول خپل ځان ته مثال کړي ورندارو کبه بل وستوک نه خورجان چې ټوک په زور خپل ځان ته پنیکا کې نو دا بل دغه دار خورجان چې یو څوک په مثال بدی وکړي یو څوک په قتل ورسوي قرباني دی یا خور و یا دیلور و هغه شاخره د خورجان د قتل په بدل کې ورکول چې الحمدلله د نیک مرغه دا ستونزې دا مشکلات په مثال د خبرې پای ته رسیدلې دي اوس یو مشکل دا دی ملالی بشیر خور د حکومت سره د افغان په صفات د ځوان په صفات باندې غوښتنه کوم چې دا ترانزیت خوند پر مخ خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې ملالی بشیر خور نه انجینران نه ځینې جوړو پیلوټان نه ځینې جوړو کاجان نه ځینې جوړو فقط زموږ غوښتنه دا ده چې نه پولیس موږ نه لرو کمی دي او دا د روغتیا په برخه کې خورجانې پاکترو کلینیکانو کې دغه چې دي قابلیت چې دي کمی دي زما خورجانې نه باید دغه ته حکومت پاملرنه وکړي دا مو پانتونو دا څنګه خلاص کړه خوند پر مخ نو خدایان ان شاء الله که خدا ته ولا یو خدای دا نړیوال خدا تاسو خپل قهر او غضب گرفتار کړم علي بشیر خور یو خوند د دوه عمر ته وفاره ولې اکثر دا نړیوال چې دغه کې ملالی بشیر خور
بلې اتل صاحب بلې بخښنی سر اتل صاحب دا سی به وکړو چې هغه څوک چې قرباني وي پر هغه باندې به نور مسؤلیت نور اچو شې په دې وضعیت کې قرباني دي په دغه باندې موږ تاسو ټوله پویږو او ټوله کې دا چې پر دغه باندې سره موافق یو چې یو قرباني ته تنسې ویلای چې دا ستا ګناه ده ستا د لاسه دغه کار سوې دي شې چې دې شې کې ژغې پورته کړی هم باید لږ ورته ونیول سي او وګورو چې څه وایي دوی. هدا عقل ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو زنګ راوه. اوس هم ورځما اغلی داودزی تاسو ته مننه چې وخت مو وستي او موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی داودزی یو اوریدونکو زنګ راوه هلی او د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیر قرباني ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډیر مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته واو د افغانستان حکومت یې رنګاوه. آیا تاسو فکر کوئ چې که شذو لوست کړي وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلای فکر کوئ چې د کوم طالب سره په ژوند باندې کوم مرسته کولای یا دوی به دغه انتخاب کولای چې د طالب مفکورې ته ورسي د دې پر ځای چې یو بدیل رامنځته کړي او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي؟
سلامونه تاسو ته محترم و ملمنو ته او محترم و اوریدون کو ته. البته ما د ملمنو خبر هم و اوریدلی او ستاسو د سوال په حق لباید ویم چې د څلور لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او گریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه. دا په دې معنا نه چې موږ د دې پره چې خپل یو خزایم د قضاوت کوم، بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې مونږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو ده د قضاوت کو چې اولینه قرباني د دې جنگو خزاوله او دا هغه حقیقت دی چې مونږ هیڅ کله په دې باندې سترګې نشو پټولای. نو که چیرې مونږ ورور د دې اکی چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبان سره خزو ونده خسته زبای او شاید د فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې خزه سمبول د عاطفه دی او خزه جوړون کې دی یو ټولنې دی یو کورنۍ ده. نو همیشه خزه افغان خزه د ظلم د استبداد د مشکلات په مقابل کې غږ پورته کړی دی. اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل یا نه او هغه غږ څونه د ملک په مسیریت او هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهداف ته رسیدلی دا بیا نظر پر ټولنې او نظر پر وضعیت فرق کوي. بعض حالاتو کې افغانستان کې مونږ داسې قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي، اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی، هلته قربانی ورکړی ده. اته موږ د څه خوند لرو چې دوی کاملا نارینه ده کورد منځ ته لیږي، هغه موږ نشو هیڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف و یا څوک و، اما دا چې هغه ښځه قربانی شوی، هغه ماشوم قربانی شوی، هغه ماشوم بی پلاره شوی، اما هلته هماغه ښځه و چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تباه کړی، خپل اولاد روزلی او ځوانې ښځې زموږ اته د یو اولاد لپاره دی سر سپین کړی. د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دومره خوند ورکړي. اما دا چې په بعض حالاتو کې د دوی هغه مسیریت ډېر نه و یا دوی هدف ته ندي رسېدلي، دا هغه بدبختي وه چې جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړه. افغانه ښځه یې پرې نه ښوده، افغانه مېرمن یې پرې نه ښوده چې هغه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغه خپله په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي. په ماغه اساس باندې بیرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزند په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله، کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري، اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیستی او په همدغه شکل باندې میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیدونین د فرمان په اساس باندې ښځو ته ورکړل شوی دی. خو که چیرې مونږ راځو او وایي چې نن ورځ مونږ نظامی امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کېدای نه شي. نو کله چې مونږ دغه قضیه د هر لارې نه وڅېړو، بیرته بیا هم ګرځوم هغه یوې نقطې ته چې چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکن دی. که موږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته موږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړې ښځه ولرو. ګوره، یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ، تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ، تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې موږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نکو، تقویه کو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو میرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده دپاره لرو هغې ته ورسېږو.
ډېره مننه آغلی داودزی، زه به بېرته تاسو ته راسم. یو بل اورېدونکی هم را سره دی، یو بل به دوی راواخلو. اورېدونکو، تاسو موږ غله ازادي راډیو اورې، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اورېدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. عبد الرحیم محمدی هم د کندهار سم علي جان، تاسو سلامونه وایم. د نن منو ته وایم، رشتہ صاحب تاسو دایې ته محمد اشرف کا کوته ز راډیو د لاس ټولو مظلوم افغانانو چې مان کوډان ته دغه ورځ مبارکي وایم. ز راډیو سمنن تاسو غوړم.
مننه محمد جی صاحب، وعلیکم سلام چې زنګ مراوهلې دی. کته سي په دې برخه کې کومه تفسیر لري چې د شوزو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شوزو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه تاسو څه غشتنه د پدې برخه کې؟
طالبان حکومت څنګه غشتنه خوځانې مللې ځانې یقیني مرستې ملګری بیا ګوره کړه د خارجو دا څه دی کنه موږ افغانان مجبوري راولړی رو به دغه د مستان علما او امامان ټول عمر خپل د ولس را ټول جوړه او مجاجه طالبان امارت وای چې ګوره د مکتبونو علاقې ما غږ دی غږ سړي سرباس ګور مړ خو د دې په افغانستان کې ځنن ما دې سړي سرباس کې ما نه کړ غلې ور د شل کال چې ور زده سول د انجنيران په لوټان مالمان د کړ دا ولسته چې خدای ورک په نو تاسو خدای سره سمز لکه د ډوډړه کچ پراله په واګه ګر سره سولاله او بل مله ځان یو خبره به درته وکم ګوره تاسو منو ته وان تاسو وامه د خارجان تاسو وامه ګوره نو مرته تکلیف راکوي مو امارته تکلیف ورکوي مله ځان زبل لا غلا ورو شامل غلا کوملګر ملته چې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو کاغذ وته یو ته یو ورته د افغانستان استاد ته ونی مکتوبونه نه لکه کوز ما دې تر دې مړه کله یو چې تاسو په پیڅه مسره په نکره افغانستان او تاسو مکتوبونه اله کاغذ ته درلاسه ونه ستاسو چوکي سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده په پولندل کې هغه یو څه تر دې په بل د اروپا سره نه ټول د افغانستان سره ضرور
بلې
دا غوښمه
ورته دا لاندې ورته ټول خلک سلامات وسی. محمد یوسف تاسو تبصره می واخسته او دغه پښتنه به زه د خپل ملمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکو لرم، بلې مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالید او که غواړئ چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان چې موږ ته وخت راکې. زه سس چې همیشنۍ همکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغندا ولسوالۍ سره د ټلیفون په کار شم خورې.
اکدوس صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوئ چې اوس نو بسته او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي استاد خبري جواب ته د پښتني په جواب کې معلومات کوم. خو موږ په یو اصطلاح باندې تا خوري رشا صاحب ته ویل چې د طالبانو یا موږ اکثریت خوري ولسی خلک یو، په یو حکومت کې موږ ګډون نه دی کړی او پات سو دغه په خاطر باندې چې د ولسی وګړي په صفات باندې دا خبره وکوم. د دغه درې کلیزي ورځي مبارکي، یعنی موږ د دې ارکلۍ کو ټول افغانان ته زمو مبارکي وایم، بیل جیم در ته وایم خو برا سا خبرې ته راځم. دغه ګوره دغه عبد الله خان ورور د ماشوم تدل سکلو یا دل سکلو ګوره څنګه شټک ته اشاره وکړه ګوره خورجانې وایسل کال عبادت او خلګور
تاسو ویل چې تاسو د دې ورځي مبارکي ورکوي خلګو ته په څه خاطر باندې، یعنی څه شیګړې راوستلې د دې ورځي د شوزو ژوند خو هغه د دغه رقم دی لکه په جیل کې ناستې دي ټولې شوزي که په یو بل استلا باندې کوي. شده خطول زندانیان
سوی بلکل
پوری دوی وای
زیاد آغا مثال در توایم اول مبارکیه داغا ده چی دورزی با دری ساوی پنزه پنزه کسا پا افغانستان کی پا شهادت رسیدل آغا ده کده چیر نظام هم زمرد افغانستان و
کندی
مندی کندی آنی دلی
هم زمرد کندی ویدی خانه گوتل که کتاسی خبرون آوری دلی داغا یوه هفته در مخا پا دشت برچی که پر خلگو باندی حمله وسول یوولس نفر پکشتا پیانس و یو نفر پکشکی ووو جلسو یعنی دا خود بلی دغه د جنگ نشټوالی د سولې په معنا خو نه دی. آیا فکر کوي چې سولې تر اوسه پورې نه درغلي باید سولې راسي؟
خوري یو څو خبرې اجازه ده سغواړم ستا خبرم پر ځای ده ګورې خوري ګوره داسې خبره ده چې هغه تاسو بیا تره معلومېدله چې زه هغه خبره پراکړمه. موږ وایو که ولسي خلک وه که د حکومت خلک وه د تېر نظام که د طالب خلک وه که په شهادت رسېدل هغه کونډیانې و خوندې مندې زموږ خپل خوندې وې واغه راوج غورل سولل د مرګو څخه اوس یو خال ګوره په سل کې نیوی په ساده ژوند الله پاک راوج غوري نو داغه خال تیش به خامخا کیږي هغه د مختار کې او ما غوښتنه مخکم کړو دا د مکتبو په خاطر باندې خوري لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړله ما په بله رسنۍ کې دا نظر شریک کړي مال یو خبره زموږ حکومت ته په کار ده وست کې یوازې د دا خوندو تعلیمونه ایله کې دا ښوونځي دي ایله کې چې خوندې خپل درسونه وایي په خپل ایجاب کې او زموږ په افغانستان کې ډېر مساکین خلک لرو بې سرپنا خلک لرو چې خپل کور و ځای نه لري دغو خلکو ته دې یو پام وکړي یو سرپنا دې ور برابره کړي او د دا خوندو درسونه دي ویله کې دا غوښتنه هم موږ ځینې لرو پورجانې دا غوښتنه ځینې لرو او ستا د مېلمنې څخه زه بیا اخري دا غوښتنه لرم چې هغه خوندې چې مخکې په شل کلنه دوره کې پورې درسونه وویله لوړې زده کړې وکړې حتی تر پیلوټیانو پورې ورسېدلې دي هغه موږ لیدولې یا به د امریکایانو ترجمونې یا به ولاړلې خارج ته یا دې پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو دغه کارونه نو دوی ولیکول نو موږ تاسې خو ګرد افغانستان یو بچې تر بله کومک سره ورسوو ورجانی نو دغه پښتنه ځینې لرم او نور نه دغه عبدالله خان صاحب محمدي صاحب ورشا او عطل صاحب ټول ته سلامونه وایم خورجانی
ډیره مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ را وهست تاسو پښتنه مې واخیسته اغلی خوګانی ستاسو څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پښتنه وکم د ویل چې د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شته چې لوستي وي هغه ټولي یعنی په دغه کې لاس درلودي چې یا بمباری کول یا پیلوټانی سوی غوي پر افغانانو باندې ظلمونه کول حال دا چې هغه کسان په نقشه کېدل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي و چې په دغه ځای کې یو څوک دي بیا به دوی ور باندې یعنی دغسې راپورونه سته چې په ملکي وګړو باندې هم حملې سوي دي او بیا دغه راپورونه وروسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سوي وو هغه ملکي کسان وه او داسې ترهګر وو داسې خلک نه وه چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ورکړي دي داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو د حملو راپورونه یې ورکړي دي دغه هم چې څوک په نقشه سوي وو یا ملکیان وه که نه په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل خو دا چې د حق دوست صاحب غوندې خلک چې فکر کوي چې هغه ښځې چې لوړې زده کړې کړې وې هغوی ولې ولاړې یعنې د دوی دپاره دغه خبره تر اوسه پورې نه ده حل سوې چې دغه ښځې ولې په افغانستان کې چې وتلې دي یعنې هغه لویه برخه یې چې پاته دي هغه نه یادوم هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید افغانستان څخه وتلې وي دوی دغه پوښتنه لري چې دوی ولې ووتلې د افغانستان څخه او دوی ولې پر طالبانو باندې یا پر هغو کسانو باندې چې ترهګریز بریدونه یې شایع کړي پر هغو باندې یې حملې کولې
تاسو د خبرو په اړه داسې نظر ورکړم چې صحیح ده په افغانستان کې جنګ و دواړو خواو ته ډېر به څه شوي چې د افغانستان پیلوټان به جګ شوي وي او یا به اکثرا خارجیانو په ملکي خلکو به یې بمبار کړی په ودونو به یې بمبار کړی چې موږ هغه وخت د دوی دغه بمباري لاندې بمباري غانده کې وي یا توغندې کې ورغلي وي او ملکیان به پکې طرف شوي وي ماشومان به پکې طرف شوي وي ښځې به طرف شوي وي چې موږ هغه وخت دا غندلې وي او غږم چې کړی وو یو هغه بم چې په ننګرهار کې د خلاص کې د مور د بم په نوم باندې ډېر زیات یعنی خسارات په منطقې ته وړول چې موږ هغه وخت دا غندل دي موږ دې طرفدار نو او دې خواته موږ هر ورځ ځل چې انفجار کې دوه انتحار کې دوه په صلح او خلک شهیدان کېدل مال کېدل مایو کېدل بېکور کېدل او سړی به د باندې تله ښځه به د باندې تله ماشومان به د باندې تله مغازو کې دا کار کېدو د سړکونو په سر دا کار کېدو په جاده کې به دا کار کېدو په پارک کې به دا کار کېدو په شفخانه کې به دا کار کېدو ښځه به هلته یعنی داسې حالت کې چې باید دغه ماشوم وزېږوي مګر هغه بېچاره به هلته مړه شوه انتحار به بېچاره وکړو چې هغه به ماشومونه دا حالتونه اوږد ده په افغانستان کې یعنی په جنګ کې دا قصې وي چې موږ دواړه خواوې که دې خواته ناروا شوي یا تقبیل کوو که هغې خواته شوي یا تقبیل کوو همدغه نوک نو خبره دا ده وروره چې کومه ښځه په افغانستان کې تعلیم نه کوي ټول پیلوټان نه وي ټول پیلوټان نه وي لاړې وي او د ملکي خلک بمبار کړي وي که یوه ښځه دوه ښځه په وزارت دفاع کې وي خو فکر نه کوم که هغه په جنګي عملیات کې برخه اخیستې وي څه فکر نه کوم او که اخیستې وي نو یوه ښځه دوه ښځه د خپلې معنا نه چې د افغانستان ټول هغه ښځې چې دوی تعلیم کړی دی په اړه برخه کې کړی دی دوی د افغانستان خلکو ته تاوان وراوړی دی یا د افغانستان خلکو یې زیانمن کړی دی یا یې هلته ظلم او تېری کړی دی
بله ډېر مننه یوه بله پوښتنه در څخه کوم په همدغه جریان کې یو بل اورېدونکي د عبدالله په نوم باندې یو کس زنګ راووهه ده وویل چې دوی د نجونو د خپلو خویندو لوڼو د خپلوانو دپاره دغه نجونې ښځینه خپلوانې د دوی دپاره دی درس غواړي خو په حجاب کې دغه خو چې ورسره ولګوي د دې جملې په اخره کې دستي کس پوسی چې په دغه کې کوم بله مفکوره یې پیچلې ده آیا فکر کوئ چې دغه د خو وروسته چې کوم الفاظ ویل کېږي دغه څه معنا لري په افغانستان کې خو لکه تاسې هم په دغه خپرونو کې مخکې ویلي دي نورو ښځو هم ویلي وه چې هغه ښځې چې به مکتب او ښوونځي ته تللې چې پوهنتون ته تللې هغوی حجاب کاوه په بې حجابه نه تللې دغه زموږ د خلکو چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي د دوی په فکر کې دغه پوهنتون او ښوونځی څه ډول ورکول سوی دي آیا فکر کوئ چې د دوی مفکوره باید تغیر سي چې دوی خپله غیږه پرانیزي و ټولو افغانانو ته او د هغوی نظر واوري او نظر یې د نظر ته احترام وکړي ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې عبدالله جان 15 کلن ماشوم دی او ښه خبرې وکړلې خو دا چې وی چې خو به د حجاب سره لاړ شي زما ګرانه زویه په افغانستان کې چې زما دیږي د افغانستان ښځې ټولې به حجاب وي د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت به ټولې دنیا نه ورکوي نو دوی که مکتب ته تللې به حجاب تللې دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که په کار کولو به حجاب وي نو دلته همیشه شمزم ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه هېڅ وخت هېڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي او تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وکړي موږ هم نور جنجال نه لرو موږ نور جنجال نه لرو موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي موږ هېڅ ورته دروازه دروازه خلاصه کړه د پوهنتون دروازه خلاصه کړه از برای خپلې کار زمینه ورته برابره کړه سی اقدامات چې دوی ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه نو موږ جنجال هم په همدغه شان دی چې همیشه غنجي کوو همیشه شکایت کوو نو دا حقونه دي چې دا روا حقونه دي مشروع حقونه دي او خدای پاک سره کړي دي نو نو غواړو چې مثلا باندې راشي څنګه دا حق والو یزم حقونه محدود کړي یا یې رانواخلي نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات دی فعلا چې مثلا د ټولو بندیانې دي تعلیم نشي کولی درس نشي ویلی کار نشي کولی یو چیرته تللی نشي نو فکر وکړه عبدالله جانه که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې عمر کې وي لکه 50 کاله 50 کاله دا کور نارینه ون لري دا ځي بازار ته خپل ماشوم ډاکټر ته وي دا ځي بازار ته یو بل تکلیف لري دا به دا جل لاړ شي او کور کې نارینه وي نه وي دا به څه کوي د باندې چې وځي مثلا دا به ویل کېږي دا به توهینېږي دا به تحقیرېږي ذات نارینه پیدا کړه موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي مثلا خو هغه انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیک کې مګر خو هغه ویل کېږي چې تاسو ولې محرم نشته یعنې کېدای شي دوب کور په سړی نو یو مجبور وه چې خپل انګور سره لاړ در شفخانه پټې دغه شان نه بلاجان هم شته هغه ته باید جدي توجه وکړي طالبان هم او دغه ستونزه چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې په هر ګوټ کې جدي باید ځل حل شي
ډیر مننه زبا بیرته تاسو ته راسم اغلی خوګانی. اغلی داودزی تاسو ته خبره پوښتنه وکم، دلته زموږ یو اوریدونکی ویل چې ولې ملګری ملتونه ښوونځي نه خلاصوي د نجونو دپاره په افغانستان کې، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ښوونځي ملګرو ملتونو بند کړي دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګری ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویله چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یوځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان و، مسلمان دی او مسلمان دی، او د اسلام اول اصول د یوې ښځې لپاره ایجاب دی. خو ولی همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتیده، ځکه همیشه دغه افراد او تفرید او اما پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري، بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنګ ځپه لټونه نه وي. چې متاسفانه په دغه برخه کې چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی فیلانو ز افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډېر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کومه مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول، ځکه هلته زیاتې فرزن اندي ترکی ډرامې نشریدلې او په خو دغه کې هغه پرته پښتو او دری باندې دوبله کېدلې. نو دا هغه خلک چې دغه موضوعات نه لري پاتې او په کلو باندې کې ژوند کوي، او وی اکثریت د داس قسم ذهنیت ورکړ شوی چې ما وعده دغه د افغانستان ټولنه ده، او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغه سیاست روان دي چې دا ما په کاراتو د زیات کسان نه اوریدلې. نو دا هغه خلک نه وي چې مونږ په تیر دوران کې دلودلې، البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه و او ما په هوی کې مونږ کار نه وکړي، او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وي، مونږ آموزشي برنامه نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی یو ډېره زیاته استفاده وکړله، او افغانانو ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرته وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول، او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې په خوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو، مونږ هغه ملک یو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوي برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه اته د تعلیم سنت تیر شوی دی. اما مونږ څنګه کولی شو داسې یو ټولنه بېرته راعیاره کړو او بېرته ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي، او وکان زموږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا موږ د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو، او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنۍ کې ډیر فعالیت ولرم، او په ځمن کې دی چې ستاسو رسنۍ نه د بی بی سی نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي په لی شرایطو کې یو ډیره خلک را اوسي د عامه پوهاوي لپاره، او د دغه لپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشر شي او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده، او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه، او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډیر یو محدوده حلقه په تیر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډیر محدود کسان و، شاید هم هغه کسان و چې هغه افغانستان کې نو تربیه شوی، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما مونږ نه شو کوی په ډیر بخن سره په عام اصطلاح چې د یو سپک د پاره ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډیر کار ته لرو، او عامه پوهاوی ته لرو، څو مونږ دغه ځوانان نوي ځوانان لکه عبدالله جان د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنې اساس د شریعت او اسلام په اساس ایښودل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل موږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین، مذهب، فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زموږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یادونه وکړه. نو په هغه اساس باندې موږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډېره مننه آغلې داودزی. اورېدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی. تاسې واورېده د خپلو میلمنو آغلې فروزان داودزی او سایمه خوګیاڼۍ څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلې اوژې امیل موږ ونه کړای سوه چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اورېدونکو یوه اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو. هر ورځ شپه او ورځ